چې د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام په دی باور دي چې ایران له خپل گاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو دا د استاسو پام د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروگرام اوریدو تر راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لرو.
نیمه شپه ده، ای اسمان تلک چپڅه، دیو با څړ موزیک ده، د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناورو.
شعر پر اساس دی عاطفه دی، ورځنۍ یو پیښو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوې سندرې د شعر کې سره ته کوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او جړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو جوړاو.
لاند اکسلرو
شزه د خېخه پر مخ لم د صفی کش کړه، تخور په څو پولیسو کورونو سپیره کړت لمن غړول
دی. بیکسې نقد هم اوریدل شي.
د ژوندې کریټر کې استعمال شوی دی په دې خطر باندې چې
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخه کړو. د استرالیا یو معاصر لیکوال جان ایم گرین د لیکوالو په باره کې وایي، موږ د واورې څپرکیو چې د طبیعت پر ژبه وبکیشو. فرانسوي داستان لیکونکی یو شاعر ویکتور هوګو وایي، ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرام لیکونکی محمد مراد الدن وایي، که په خپل غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ، بیرته یې ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نشتی څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو نا امنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میولرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلي دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدی دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپل خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
زما نوم مولای نت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځولی شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو د هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیری به.
جمیل رحمان رحیمی یم، د نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت نه هیله او ارزوم بیا داده چې دینه خاصه می استفاده وکي او گاونډینو ولایتونو وند ټول افغانستان نو وس د دې خلک رامات دي کړي د لپاره کار وشي. نورم نو زموږ مینه مد اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلک په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللی سرکونه کندو کپر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا شتون نه لري. د سیمه سیدونکو او نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغه سیمه ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دي. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیان لپاره نورې زمینی برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي شي.
په نورستان کې چارواکي بیوی چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایی زنګوګانو جوړولو ژمنه کړې چې لډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دي رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري دغه تل رسمي ډومبني سروي تر سره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دا کارونه تر سره کړي.
په خواني چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتار زیاته ساحه زنګلون او څړځینو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه څړځینه او پکې ژوندۍ ژوي دل منځتللو لګوا خوش غورل شي. هغه هم غنی ژمنې کړې وي چې نورستان ته غزیدلی سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمي اسانتي وي چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلی کېدو ته پرې نه خودي. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزی لمنل شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدی چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدې چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه ته لږ چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریختیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی شي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسی، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګلې سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د عبدالمالک پیکسیار تر اوسه د شعر وټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. پیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوري کې په هی باور نه لري. چې داسې ده له دوی په واورو چې شعر د په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بس دی عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو درونی انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپلو تجربو اتکا کوم،
که تجربه تراشم، مثلا که ما خپل نیکلی دلی وی او ژوند می ور سره کړی وی، دا عینی تجربه ده. که می نیکنه ویلی دلی او لپلار می داغه پا بارک او ریدلی وی، دا یو ډول ذهنی تخیلی تجربه ده. یعنی هر هغه څه چې واقعی ندی، تجربی ندی. پوشیر که ساس مطلب له تجربه څه ده؟
نو تجربه خدا ده چې خپل یو شی تجربه کی دغه دویم لاس او دریم لاس، یو مثلا د مطالعه ده او بیا په مشاهده ده او بیا نو زه دغه خپل ډایرکت یو شی چې مالی دلی دی او فلم تجربه کړی دی، دا شخصي تجربه دغه دې تجربه وایم. او هغه نور خود بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سولان دي زینو هغه
دلته عینی تجربه نمو مطلب ده او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي؟
په دغه تجربه کې زما یوازې هم دغه عینی تجربه هدف ده.
د نړۍ په ډیرو مشهور شعرونو کې شامه هستر نقش لري، څنګه تاسو پام ورته کړی؟
بالکل، ګلونه مثلا یا مثلا مزې یا په دې باندې مثلا دغه ډېر ځله ما شعرونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وږمې یو شعر په یاد کړی دي، یو مزې یو شعر په یاد کړی دي، لیدلو یو شعر په یاد کړی دي، لمسولو یو شعر په یاد کړی دي.
او اورېدل څنګه؟
اورېدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې. د یو عربي شاعر یو شعر یو وخت مالوست، د ډوډۍ کلاسیک شاعرانو کې یو شاعر دی، بشار ابن برد روندو، هغه وایي کله نا کله غوژونه تر سترګو مخکې عاشق کیشي، یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري؟
دا خو نو نن سبا دا خو عربي شاعر به نه پیږم کوم مخکې دا شاعر دا شعر ویلې دی کنه،
او دا د درې مې قمري پیړی دی، ډېر پخوا زر کال پخوانی.
بل په شعر کې به هی منلي شېنه دی، حتی تر 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 پښتو شاعري چې رسیدلې دي، نو دا خو باغ دی. دغه زه فکر کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنف یا یو صاحب یا یو سلیقه
هنر دسته تدریجی ورستپات هیوادونو ته ځیل ک د پښتو مثال چې مورکو کده سی وی، نو بیا په لنډی کې خوم ډیر شان د سلرو سه وسنه لرو فرمولر.
نو تدریجی نه می هدف دا دی چې نوی مکتبونه او نوی قصې خو سمره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو، اکثرا لګار برادلی دي کنه، هغه لنډې چې مثلا پام د درلودله وسنه لرو، دا لنډې خو مثلا لګار براغلی نه دی، یا مثلا بل جی مونږ راواره د کړې نه دی. مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمون او پسا مډرنزم او چې شي دا کیسې چې دي، نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي، بیا خراب خراب تر شاخه رسیږي، بیا پښتو ته راشي.
بېکسر صاحب او بخشي پام دې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی. یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي، او بسکټ پکې د دنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوي، او یو بل وسیله پکې د جرمني وي، او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی. څرنګه که دا نظر ومنو، بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوست مدرنزم، دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي، راکړه ورکړه وي؟
بالکل دسې دی، دا خبر دې سړی منم.
بیکا سر سپ شاوخوا درې دېرش کاله تاسو په دنمارک ژوند وکړو، د اروپا په زړه کې تقریبا، د دنمارک تاثیر ستاسو په شعر کې شته؟
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې، اگر لیکنه کړې وه چې دا مې ولي ډېر کل نه وروسته یې صحیرین دی کړی. نو ملګري راته ویلي چې موږ مسکو کې ناست وو، او هغه د ډاکټر صاحب لطی بان ویلي چې او دا سریزه لوستله، ویلي چې او دا وګور داسې ځناور دی صحیح نه دی کړی که نه. بیا وایي شعر لوستلو ویلي چې نه، یون صاحب پوه شوی نه دی، هغه دی دغه شعر ډېر صحیح کړی دی.
یعنې تاسو راته ویلی شئ چې د دنمارک څه شی ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی، او یو څه ډېر محسوس ته دا تاثیر؟
خاری ژوند، خاری تعامل، مثلا د دې خلکو، د دې هوا، دا ټول ټول زما ورور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د دنمارک ته. څه موده یې دلته تېره کړه، ما ته یې ویلي چې ته باید دلته لاړ شې یو بل دي ته. ما ورته ویلي چې ولې، وی دلته چې دا څه دي، دا تا ټول شرک راوړي دي، نور نشته څه چې ولیکې.
که د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطوري ځایوي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی. فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دی خبرې ته زما هم پام شوی دی. دغه دو نیم درې کاله څلور کاله کېږي چې هغه دی دغه دغه افغانی مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل خوند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هیڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویې یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمه. شمه که چیرته بیا هم په شعر کې یادوو، دې له خاطر چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عیناً د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې په افغانستان کې هم داسې و چې 15 کلان یا 16 کلان یا 30 کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به یې ولیکلو، او شعر به یې لیکلی و چې ساقي او خل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه، که نه دا بیخي یوه ترمینولوژي وه چې په هغه چې په شعر کې جوړه شوې وه چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په 16 کلو کې چې موږ نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، موږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي ړنګوله. ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دی، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړي؟
ځکه چې هغه دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې شوی
و. هغه علت او کابل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړي وو، نو د خلکو په زړونو کې نستي وو.
دا خو بلبا اول د خو په د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د هنرمندانو خبره چې دا هغه ولې خوند ورکړی و. خو زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه و، د ته خوند ورکاوه. یو ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو ته کله خلک ډېر خاندي، هغه ویلې چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی په کې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
داسې یو سړی چې مثلا هغه د بیخ بنیاد ملا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي سبب یېګه ناست دی، دا ماته خوند نه راکوي. نه نه، ځینې شیان باید هغه د شپون صاحب خبره هغه د هنري منطق هم ورته لاره ورته ولري که نه.
دلته سوال دی، البته دا د اوږده بحث مسله ده. یانگ وایي انسانان یوازې همدغه انسانان نه دي چې په پنځو حواسو یو څه درک کوي. انسانان له نیکونو، له غور نیکونو او له ډېرو پخوانیو پیړیو په خپلو ذهنونو کې ډېر څه له ځان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې له هغه پخوانیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیات یې کړي. اما لکه څنګه چې تاسو وویل بیکر سیر صاحب، که قصدن څوک د دې له خاطره ساقي و جام په شعر کې ادبي چې دا د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو نو هغه صدق له منځه ولاړ چې څه تا درکړي نه وي نو څرنګه یې ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایدا شعرونه لوستي وي، چې د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم لزان سره را انتقالوي. خو بې کثیر سب کدی تر شو ستاسو سیوری د هندارو کتاب ډنمارکي ژباړل شوی دی، د ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی اگر ستاسو ته شعر کیف انتقال شوی وو بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا و چې ما دلته یو ډنمارکي ملګری مندلې و اوس وفات شو، خدای دې وبخي. د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیات سره ډېر بلد وو، نو دیشی دیش بڑا کی ډیر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب وړلې دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه شوی. هغه دی ځینې ځای نه چې ځینې شوب نه چې ماته ډیر خوښ وو، او چې په ډنمارکی کې وې ما خوند راکې چې مثلا پښتو کې راکې.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي، بېرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بیکه سر صاحب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو، خدا پلا شعر او سندره. په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادی شي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوه. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر ته په فیسبوک کې ورپام شو، خوښ شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې زینو بدلونونو ته اړتیا و. همغه وا چې په ټلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو خغل مقوری وای دا کار له اوخکو او ژړا سره مالو.
ټلیفون یو خواته زناستم د گیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ور سره. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می، او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کړی کو ژړل.
یت اسمان فرخت د دنیا مست غوا ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یوسی ید اسمان تالن مخپل غی کی واخلی او د وطن پر زمکا لکه باران وشندی زما خپل تن یادی.
میرخان مقری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شیر پاړه ازادي راډیو ته وویل،
خش په وازه ویدوم او په خوب کې مې وطن لیده، کابل خار مې لیده، او کله چې له خوب راویښ شوم تاس ګوګیز ما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او 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 داسې شوم چې یو یو خشي بز مال زمال لبخو لاسونو ساوتلو. امدغه درد را سره نو و ملي کل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما دنوي خاط پزړه کې.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو، چې اوس له هواده بهر اوسي کې. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېرې افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقي مینوالو خوښي کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقي هم بندیز لګولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
دا سچ روري مجلې د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمہ بدری لنډه کیسه د دې په شخص سره اورو. سلمہ بدری د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. خزی د خیخې پر مخ لمدا صفی کش کړه. تیخور په څوپړیزو کورونو سپیره کړت لمن غړولې وه. لاندې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غیږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک غیږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالي سر کې خود بیگانه کیسه یې ورپه یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خاوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړي یادول. د چایو پتنوس یې مخې ته کېښود. خاوند یې پوښتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خاوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال ځوړه نقص ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، ته غږ سکورې، د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ورپورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونو یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. ته لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول، لکه لس کاله. خاوند یې پښې ورټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور مې په هر څه ښه خبره وه. ورته ویلي مې وو چې ښار نجلۍ کوم. د مړاوي سترګې د غالۍ له ژېړو ګلانو ورپورته کړې. ده ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پوښتې لرې کړه، نېښ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژېړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې ګړۍ ته یې وکتل. ذهن کې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، ګړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکۍ شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې، د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل دی چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبونګېده. تا وخت خو به کور و، تمیز تر څنګ ودریده. ته غټه ګوتی نوکې په غوښو کلک کړ. تمیز له سره یې تلیفون ور واخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودریده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. سړه نازړه یې تلیفون ور واخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړی په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای میلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلې نري شمالي تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ور هاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته راواستوله. وړاندې د کیسې نقد د دې کیسې چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلې او په خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اورو، دقت ورته کوو، بیا یې سره شارپ.
روزنه نو ورکړي انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې په کار و نه یې ورکړي. لکوره به چې ووت ډیر ګلی به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډیر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشي نه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. کوکور ته به ګیلی راغلی، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی و او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی و. په زوی کار روزګار نه کاو، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزاده یې داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنی کې باید خوځی ته لیږلی وای، ویلېګا نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر دولس کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر ځنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د څلورو میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تیریدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهله روزنه اخیسته. زوی انګیرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شوي. نااهله زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټ څکولو خو یې پوخا روږدی کړی و. دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تیرېدل، د هلک په څیره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تیرېدې، هلک له موره د پخوا په پرتله لس چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د پخا په څیر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، لس زره افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوال د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د لس زرو افغانیو پورته له جیب بنډل راوویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایه که نورې یې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نه و، نازولي زوی یې په زړه ګوړې ماتې کړې. ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډیرو نورو هغو ملګرو په ډیر مهارت او مکر په پور پیسې واخیسته چې ډیر باور به یې پرې کاوه. وختونه تیرېدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و، خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډیرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډیر پخوا راهیسې دود دي، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل: هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار یې د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده، غوښتلې دوی ته ځان کم رانولي. رنګ یې لکه د منی موسم پاړه واوښت، شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل، ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته: ښه، هو مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی، سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې یې وکړل، کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته یې د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد، په خټینه څېره کې لورا یا مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل: بد عمله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بد عمله. له دې بد عمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتماً په یو کورنۍ کې یو غدي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنی ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم داسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی، د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بی سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډیر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامل کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چا نه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم په کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی او یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داستاني ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولې زوی خوش ژوند ور بدرنګ کاوه بل ځای لیکي ش روزنه نه و ورکړي کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه و ورکړي او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفات باندې مې یادوي هغه کریکٹر چکم عمل کبھی لیغن باید وازیش کسرنگا
کسی په منځ پانګه کې د محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکي زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندۍ کریکټر کې استعمال شوې ده په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکټر د معرفي لپاره یو بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندۍ معلوم شي دوه کسه د دریمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي رادیو کې نوري صاحب شي کیسه لیکي نصر روان دی په لاند وخت کې به کتاب چاپ شي دا جمله تاسو نور تور پیژنې او هغه د هنر لمخې د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړه کرکټر ستونزه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه په کې ترسره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه ترې اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمه ته په کې ارزښت ورکول شوی دی
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورانګوي چې لای وی دوه له دوه دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې ورسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډیرو کې څوک لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې شته چې وخت تیر نکړو وخت په کیسه کې یو څه ډکړو یو مثال چې مې ذهن ته دغه شی راځي وایو چې د سار لمنځ ورسته پانتون ته روان وو لمر لا نور ختل چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې څراغ بل وو نرسه سرته ولاړه وه دلته ټوله ورسته تیره شوې ده خورس دکه شوی ده ستاسو په کیسه کې دا صفات لري چې بی ځای نه ده وژده سوی دا مثبت اړخ ده خو د اوږدې مودې پیښې مو په لنډو راخیستې دي د دې لپاره کره کتون کې داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي مثلا کدا کیسه له دې وروستي بانډار شروع شوی وای چې دا دکانداران زړه نا زړه وي چې د پور پیسې ور یاد کړي او کې یاد نه کړي یو تلوسه به مې ایجاد شوی و او په اخر کې خبر ورته وکړي د کور ته راشي ل خپل میرمن سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما دا سې کول خو زوی می قرض اخیسته ده او بیا معلومه شي چې زوی هم تلاله ده دلته به هغه د زمان ستونزه نه و څرنګه څه فکر کوي
بالکل استاد پیغام واضح ده او انتقاد هم پزای ده دی ته کی ساز بخی کاملا هم غږی مچ غشپا یا تش تر دکی غبې په داس شکل را ده کشي چې د مر څړی کا چراغ بل او په داس نو الفاظو باندې چې غا تش مفر را کشي کیسه که څه هم د شوی نه ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرې د لوشتي سبا کې دی لغات د کی کارول شوی وي نو که څه هم تلوسه پاغه ځای کې نه و چې هغه خلکو چې هغه هټیوال چې پورونه ورته ورکړي دي که هغه زنه زړه پیښوي وینا به خوندور راغلی وای دی باندې اعتراف کوم
نوري سب استاسو کې صدا کمال لري چې نتیجه لري انجام به نتیجې نه دی زموږ ډیر کسي په پیښو پسې پیښې دي او یو پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کې سخت مشوي وي د کسې له اصول سره سم داسې وي چې ټول پیښې یو نتیجه ورکړي لکه دا نه زولې چې تشتیدل لري په اخر کې د دې کسې انجام تاسو څنګه ښکارا شو چې کلمو پایته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ساسي په استلا ډیر کړنې وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزې منګونی کورنۍ ته ایجادې کړې په ټوله کې د دغه ژوند ورتبا ک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې پلار به جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کې د دې معنا دا چې به زوی له لاس ورک به یو اهل زوی په اهل بدل ک دا د غړي وا ک کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کمیته تیروتنې چې یقین رامنه کې نیمګړتیا ته زیرمې کړي کېدای شي د هغوی دغه راتلونکی د دوی په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبرې هم راغونډې کړو. ډېره مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله. کور وده
زه تاسو ډېره مننه شیبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدي
ازادي راډیو.